لري چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دي، او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د اوروپا سمندرګي چې د کار پینتار خلیج دي، او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري. یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استرالیا له یو له هغو لویو وچو جملو څخه شمېرل کېږي. البته دا لویه وچه زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لویه وچه نه ده، ځکه د مساحت له لویې څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 2500 کیلومتره ته رسیږي. یعنی ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 2500 کیلومتر ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمېر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهېدلو. اوس هم راځو د لوست بلې برخې ته، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهېږو. استرالیا وچه درنو زده کوونکو، کابو 5000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغلل، نو په هغه وخت کې انګریزانو خواغوی د 1900 کال څخه د ابور جرنلیس په نامه یاد کړل، چې د ابور جرنلیس په نامه سره دغه لوی وچه کله چې یاد سوله. دغه اصطلاح چې و د دې لپاره چې کارېدل، دا په خپله یو لایتنی اصطلاح و چې اصلي معنی د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسیدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لوی وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي وه هغه په خپله انګریزان وو. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي وو، چې 5000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې وه، یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې سوي وه، دا د استرالیا او آسیا لوی وچې تر منځ وه. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او څارویو کولی شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ شي. یعنی د دغو پلونو په واسطه سره چې جوړ شوي وو، د دغو پلونو په واسطه سره دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د یو 1000 کلنه پروسه ده. یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه آسیا ته تکیه دی، د خپل یو 1000 کلنه پروسه وه. وروسته د ځمکې کره تودس ولا، یعنی د ځمکې کره د تودوخې حرارت درجو تر لاندې چې کله راغله، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویلې کېدو باندې پیل وکړل. سمندرونو د اوبو سطح جګس ولا، او ورځ پر ورځ باندې پر زیاتېدو ولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو بڼه غواړه کړله، د یو کوچنی ټاپو غوندې واوسېدله، چې کابو یو 1500 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینهوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدي لوی وچه په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په 14 او 18 پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه منسوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف شوله، چې په 1800 میلادي کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کار پارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو ګنی ته مخامخ ودرېدله، چې د دې بیړۍ کپتان ویلیام جانسن وو. بیرته جیوا ته وګرځېدله، او په 1800 میلادي کال کې بیا بل هایلنډي بیړۍ چلوونکی وو، چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېده، چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلینډ او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته، چې په هغه وخت کې د نوي هایلینډ په نامه یادېده، مسافرت وکړه. او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پیژندنې او مسعه کولو احساس نو. نو لومړنۍ برتنوي استرالیا ته چې کله ورسېده، لومړنۍ کپتان ویلیام امپیر په نامه سره یادېده، چې په 1800 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوسی اوسېږئ چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله، او دغه لویه وچه ته کوم نوم ورکول شو، او لومړني خلک څوک وو چې استرالیا لوی وچ ته ورغلل، د آسیا وو او استرالیا ترمنځ څرنګه تاګ راتګ کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د لویې وچې د یا هم د استرالیا د چاپو په هکله، طبیعي جغرافیه په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی استرالیا د نړۍ یو له لویو وچو له جملو څخه نه شمېرل کېږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویل چې 2.5 کیلومتره مربع ته رسیږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې د پخپل د ځمکې د کورې په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، چې د استرالیا هیواد جغرافیه له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم بندي شوی دی، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل شوی دی. چې لومړنۍ برخه یې منځنۍ دښتې دي چې نسبتا د ځمکې لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د ځمکې په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دښتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دښتې او شګلنې سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځې ساحلي شیراز برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لوی زیرمه برابر کړی دی، چې هم د اوبو لوی سرچینه بلل کیږي. څلورمه برخه هم ختیځ غرونه یا هم لوړې دي چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کیږي، چې د استرالیا طبیعي جغرافیه په څو بیلابیلو برخو باندې تقسیم شوی دی، چې هر غرونه چې دي موږ او تاسو به نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لویې وچې غرونه چې دی په خپل لمړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري، چې دغه غرونه کابو دیش 3000 کیلومتر څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دی د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي، او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلی دي، چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني چکوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري، چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړي دي، چې یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه غرونه چې دي د استرالیي الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره شي سیمې جوړې کړې دي، یا هم شي سیمې برابرې کړې دي، چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سمسور چاپېریال لري، او هم شي اوبه پکې کې ستا د اوبو شي سرچینې جوړې کړې دي په دې ساحو کې. د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم شته، باغونه هم پکې شته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنی سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کېږي، چې ستر اهمیت لري. همدارنګ د پل درګرزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څنګه بلل کیږي، چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو، بل برخه چې ده هغه په خپل د استرالیا په منځنۍ برخو کې د منګ دونل غرونه دي، چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمېرل کیږي، یا هم یو د مسکوراو غرونه چې دي هم یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې باید موږ تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهور غرونه له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې تر څنګ د همارسیالی په نامه سره یادیږي، او لوړ څوکې چې د خپل د بروس په نامه سره دی، یعنی د همارسیالی کوم غرونه چې دي د دغه لوړ څوکې چې د بروس په نامه سره یادیږي، چې کابو 1200 متر څخه زیات لوړوالی لري. او د استرالیا شمال کې مشهور لوړې سفه شته، چې د کمبریالی په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې له 800 متر څخه زیات نه دی، یعنی د 800 متر څخه زیات نه دی، او د 800 متر څخه کښته راځي، خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنا او قدر من زکون کو خدای وکي تاسو په دې باندې پوسی او سیږي او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت هم چې نن د ترڅنګ د استرالیا د لوی وچې د کاش په حق له البته د چې مور تاسو مکه هم یادونه وکړل استرالیا مور تاسو د لوی وچې په نامه سره نو سو یادوړې خو ځینې کسان ورته د لوی وچې نوم هم ورکوږي ځکه استرالیا چې و مخکي شاوخوا چارچاپېره چې و د کنګل سمندرونه درلودل خو کله چې د تودوه حرارت درجه ور باندې زیات وسو نه په هغه وخت کې دغه کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس ولا په ویل کې دوه باندې پیل وکړ نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچنی ټاپو بنا یې ځان ته غوره کړ نو په همدې کبل سره موږ تاسو وسورته لوی وچی نوم نه سر کولی نو استرالیا له یو کوچنی لوی وچی له جمله څخه شمیرل کیږي کوچنی وچ له جمله څخه شمیرل کیږي نو خدای دې وکړي تاسو درنوز د کونکو د سلورو خواو په حق له مهمه معلومات لاس را ووسیږي د طبیعي جغرافیه په حق له هم پوهیدلی ووسیږي نو اوس هم د لوستراتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند د تاسو ټول درنوز د کونکو به د سپارنه په خپل کتابچو کې لزنه سره نوٹ کوي او هر سوال ته مطابق جواب لیکي راځو سوالونه تکراروم لمړنۍ سوال د استرالیا موقعیت په حق له خپل معلومات ولیکي دویم د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړئ دریم سوال د استرالیا مهم غرونو نمونه واخلي نور نه درناو قدر منځ کون کوز مرسته سو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتره سيږي هله د چي یو څه مستقلی وو سيږي او په یو څه باندې پوسی وو سيږي او همدغه معلومات خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ تر بل داسې درس پر چیز تاسو په درنو حضور کې حاضرې شم د الله په مان پر لوی سيشته تعالی مسپارم
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکله او احترامات مقبول کی قدر منو وګړو لې زكون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس په ما د لسم ټولګي جغرافیه مضمون او هم لسته هله د چتا څور کډر منو ګللې زکون کې برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم په تنوي درنو زکون کو د چز مرسته سون او هم لستي نو هله د چي د تیر ورځې لستر بوم په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانون سره لستلې او سړي او یو څه معلومات مو تر لاسه کړی وي ګللې زکون کو مخکې له دې چې زستا سودن ورځې لست په کم تاسو څور خواجه زکون کې باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو وکول شي د ورځې د لست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانونو سره نوټ کړی قدرمنو ځکهون کوز مرسته سو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواری سیمه دشت او شګلنې سیمه هم چیناند د ترڅنګ شوی یعنی حیوانات په حق لبه معلومات پلولو ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی هله د شي تاسو ټول قدرمنو ځکهون کې د لوست په پیپر سره مرتیا وکړي او یو څه زده کړئ البته درنو ځکهون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درش پټې مسپېنه پیل کیږي بیا تر اوی مسپېپري خوشحال کولای شئ کوم کو د لوست په پښه بو کې لمړی مرتاسو زمردکران هیواد افغانستان اواری سیمه دشت او شګلنی سیمه پیژنو چې موږ او تاسو کچیر زمردکران هیواد افغانستان ان جغرافي موقعیت ته متوجه او سیجو او هم چې نن زمرد هیواد طبيعي جوړښتونه او توپوګرافي جوړښت متوجه او سیجو نو زمکي د پلوو ته کچیر موږ او تاسو په دکټ سره وګورو نو موږ او تاسو د زمردکران هیواد افغانستان زمکي په درو برخو باندې ویشل شو چې لمړنی برخه په خپل د غرونو برخه د دویمه برخه یې لږی لوري سیمې دي او درېمه برخه یې اواری سیمې دي د غرونو لړۍ خو موږ تاسو ټول پیژنل هغه جګي او لوري سیمو ته ویل کیږي چې د لوروالي یې د ځمکې له سطحې څخه په زیاته کچه سره او سیږي او لوري سیمې هغه سیمو ته ویل کیږي چې په هغه کې شګلې سیمې وو سیږي او هغه سیمې کې لکه غونډي غونډي دشتې صحراګانې او بیدیا موجوده وو سیږي اواری سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لند یعنی شګلنی سیمه ونو سیږي فقط اواری او صفافی محتلونی کی سیمه له جبرو څخه شمیرل کیږي نو موږ او تاسو ویل سو قدر من سکون کو هغه سیمه چې حالت غرونه نوي او بل لګول د اوبو سرچینه نوی موجودی نو د اوبو سرچینې نوی نو اورشته ډیر لږ دی چې دغه سیمه بیا د دشت او صحرا بلل کیږي یعنی په هغه سیمه کې چې نه غرونه موجود وي او بوله کول او د اوبو سرچینې یې هم به هم نوی پکښشتون ونلري نو دغه سیمه بیا په دغه سیمه کې اورش په کم اندازه سره دی او دغه سیمه د صحرایي سیمه په نامه سره یتي چې زموږ د ګران هیواد په افغانستان کې زیات شمیر دشت موجود دي چې و دشت د هغو جملو څخه د شرم ناحیه دشته او د بلخ او د امو سیند ترمن شګلنې دشتې دي چې د لویدي څخه مخ پر ختیځ باندې پراخې شوې دي او لا هم نورې غزیدلې دي، چې دغه دشتې چې دي په خپله نیم صحرایي اقلیم لرونکې ځانګړتیاوې لري، چې یعنې په پوره اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري. دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکې صحرایي سیمې دي، ځکه چې په پسرلي کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري، نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادیږي، چې شګلنه دشته یې له شیرخان بندر څخه تر خاماب پورې رسیږي. د دې ترڅنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزرې په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دشته ده، چې د صدیقي شګلنې دشتې په نامه سره یادیږي، او هم چنان د چهارنسور ټولې برخې چې شګلنې سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري، چې صحرایي اقلیم لري، وچ او تود دي، او په دغو برخو کې د کوانتارني رسوبات پای ته رسول شوي دي، چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومیږي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، په ننګرهار کې هم موږ او تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي، چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دشته لري، ټوله شګلن شګې پکې موجود دي، او په لغمان کې بیا د کمبیری او سرخ قانونو دشته ده، چې د پاملرنې وړ دشتو له جملو څخه شمېرل کیږي، او دغه دشته هغه دشتو ته ویل کیږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایي ځانګړتیاوې پکې کوي، یعنې دا به صحرایي لرونکي اقلیمونو جملو څخه نشمېرل کیږي. خو د دغو دشتو یا پراخوالی چې دي، یا هم لوړوالی چې دي، د 500 متر پورې څخه لږ دي، خو 500 متر تر رسیږي، او اقلیمي ځانګړتیاوو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې، ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بیلابیل چاپیریالونه جوړ کړي دي، چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دشته، په کاپیسا کې د ریګوان، او هم دارنګه نورې دشتې هم د یادونه وړ دي، چې او تاسو کولی شئ چې د هغو په باره کې سرچ وکړو، معلومات وکړو، او معلومات یې په حق له لاسته راوړو. نو موږ ویلی شو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافیې جوړښت کې زیات شمېر هواري او شګلنې دشتې لري. خو ژو ګلالي زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان هواري او ژورې او شګلنې سیمې په حق له معلومات په لوستل وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هیواد د ژو په حق له معلومات بلو. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اقتصاد مکمل ټول پر کرنه او مالداری باندې ولاړ دي، نو په افغانستان کې ډول ډول سروي د مدیترانای په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي، چې دغه حیوانات موږ تاسو نه سو کولای په صحرایي یا هم وچه سیمو کې وساتو، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو کچه کمه وي، او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري. د دې ترڅنګ حیوانات شنه شینګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري، نو په همدې خاطر سره زموږ په هیواد کې زیاتره سروي یا هم حیوانات چې دي په مدیترانای سیمو کې ژوند کوي، او د دې ترڅنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کیږي. خو زموږ د هیواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د سرویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل سوی ده، چې په دې سیمه کې مختلف ډوله حیوانات روزل کیږي. د دې ترڅنګ کچیر موږ او تاسو د ګرځندویانو پراکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو، نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولی دی. زموږ هیواد یو شمیر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو سرویو له جملو څخه چې دي، هغه په خپله لکه مارخور د غرسه د مارکو پرو غرڅه د خط غرڅه د ورین پرانګ دی، سپینوزا نو ده، او یو شمیر تیلرونکي ژوي او سم لرونکي وحشي ژوي لپاره یو غوره پټځایونه او د اوسیدونکو مناسبه سیمه ده، چې مختلف ډول حیوانات پکې روزل کیږي، او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي. که مثال موږ وایو، په خوا به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدل، ببرا او د امو ترغاړو به و، پرانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدل. لیوان او ګیدړې او سره لنډیان به په وچکالی کې د واورو سیمو ته هم راکوز کېدلې او هلته به دوی استوګنه کوله. چې سرې ګیدړې یې ځانګړي طبیعي ارزښت لري چې د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي. یا هم په دغو سیمو کې لیدل کېږي چې وحشي پسونه او غرني غرسې بیا د دواخان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجودې دي. همدارنګه غرني وزې چې غرني په چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي ستپ په دښتو کې هم موجودې دي. او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د سرویو د جلا کولو لپاره پوله شمېرل کېږي چې مختلف ډوله حیوانات په دغو برخو کې روزل کېږي. کپلان او خلص ډول سره موږ او تاسو وایو درنو قدر منځ زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې له 3 ډوله الوتونکو څخه زیات شمېر حیوانات پکښې کې روزل کېږي. او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هېواد کې شته چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دښتو او د هېواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځني ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې په څو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده چې دغه سیمه یو شمېر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کېږي. لیوه دي او هم چنان د دې تر څنګ بله دغه شي ته په دې سیمه کې چې روزل کېږي هغه نولی ده، د ماښام سقالی دي او هم چنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کېږي. شین توغی دي، نظرکان دي، مژی او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په منسون سیمه کې روزل کېږي او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوې هغه کومې اړتیاوې چې دوی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدر منو زده کوونکو، بله برخه چې ده چې حیوانات پکښې روزل کېږي هغه د ستف سیمه ده چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمېر حیوانات پکښې روزل کېږي چې د هغو له جملې څخه یو شیشګۍ دي، دوهم پخپله موژک دي، لاشخوړونکي مرغان دي، یو شمېر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کېږي او په دغو سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د الپین سیمه ده چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یې هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي چې دغه سیمه پخپله په پامیر کې د غرني وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي. یا هم شته چې مارخور او غرني پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کېږي چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کیسه تور رنگ کارغان چې دی چې هغه په کوم سیمو کې پیدا کیږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمه چې الپین اقلیم ولري په هغه سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کیږي. ګلکو هم په دې دغه کیسه په دې سیمو کې ستا او همدارنګ زری زرکانی غرنی زرکانی یو چې دی اهلی زرکانی دی چې په کورونه کې روزل کېږي. او بل زرکانی چې دی یه هنچ موږ تاسو زرک ورته وای هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کېږي او په کور کې نه روزل کېږي. ځانې دی، مرزانې او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کېږي. اخیرنی هم درنو زده کوونکو، اخیرنی کې صحرایي سیمې اقلیم دی چې دغه صحرایي سیمې اقلیم په خپله د صدیکي په تودو شګلونو دښتو او د پرا او سیستان په بیلابیلو مختلفو سیمو کې مختلف ډول حیوانات روزل دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مارکو او نور صحرایي سیمې یو شمېر ژوي دي چې ډول ډول موژکان په دې سیمو کې روزل کېږي. یا هم د ژوند کولو امکانات ورته شته او دوی کولی سي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکړي. ګیدړه هم ده چې په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولی سي. سورلنډانې دي، حشرات او ششدونکي ژوي دي چې زهرجن حیوانات دي. همچنان موږ په هغو جوړو په حق له کچیر مرابطه سو زیات معلومات وکړو، نو د اقلیمی بیل بیل زنګړونو لمخې څخه هر سیمه بیل بیل حیوانات لري چې بیل بیل اقلیمونو کې ژوند کوي. نو یو شمیر کورنی سروي هم د ست په سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډیر زیاته ګټه اخیستل کیږي، د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کیږي، د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو په پر کول کې ګټه اخیستل کیږي، او دغه د پوستکو شیدو غوښو او غوړیو څخه د عادیاتو له پلوه لوړ اقتصادي ارزښت هم لري چې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو موږ ویل سو دغه سیمې چې دي په هر سیمه کې مختلف ډول حیوانات ژوند کوي چې هر یو خپل ذات ته ځانګړی اقتصادي ارزښت لري. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو د نن ورځې د لوست په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر زو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو، تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو لپاره مې دوه ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب پیدا کړئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ او وروسته به له خپلو نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، صحرایي سیمې تشریح کړئ، یعنی صحرایي سیمې کوم سیمو ته ویل کیږي او کوم ډول حیوانات پکې روزل کیږي؟ دویم سوال، درنو زده کوونکو، ژبې څه شي ته ویل کیږي؟ آیا ژبې ژوندۍ موجودات دي؟ که چیرې ژوندۍ موجودات دي، نو تاسو به همدا اوس تشریح په خپل کتابچه کې نوشته کې. نور نه درنو او قدر منځ ته کوونکو، زموږ سره ستاسو نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدې. هیله ده چې اوس مو زده کړی وي او په سپو سی وو سری تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم. تعالی په مان شو وخت ولري.
رو راستا نویشم خوچ زنبون که ستا ترات لو پاتی که دیشم خوچ زنبون که ستا ترات لو پاتی که دیشم خوچ زنبون که خوچ زنبون که خوچ زنبون که خوچ زنبون که خوشه زنبون که سوزی د مرگ ده ملائک خوزه دزان په حال سوز وشم خوچ زنگون که خوچ زنگون که خوچ زنگون که ستاد رات لو با پسل رو که ورتا خوچ زنبون که خوچ زنبون که خوچ زنبون که خوچ زنبون که ساده پغه که ور کوشم خوچ زنبون که خوچ زنبون لگه خوش زندون کې کم نظر لاد جهان وی اوخته نو هم کم نظر لاد جهان وی اوخته نو تد په خوا په شال دیشم خوش زندون کې خوش زندون کې تیرو راستا نویشم خوچ زنبون کے ستا تراتو پاتی کے دیشم خوچ زنبون کے زم وعدہ پورا کویشم خوچ زنبون کے